همیشه ما میگن خنده دادانم نباشه بسیار بد معلوم میشه.
سلامتی تا میخواییم، بازم شما خوش و سرحال باشید.
د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اورېدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدرمنو، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په اړه د محمد محقق ادارت کړې. د ازادۍ راډیو مجلې په نننۍ ګڼه کې پر رسنیو کې د ملي ګټو پر مفهوم له لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت سره خبرې کوو.
که چیرته موږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کینو د لومړیتوب ورنکو، نو زموږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري، او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دې چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي.
د هر څه وروسته راځي قدرمنو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. هغه افغانه میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د برتانیا له ام سی سي لوبډلې سره د افغانستان د نننۍ لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو یې زیات دی، او د عراق صدر اعظم په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې برای رسمن اعلان کړ. ارګ وزیرانو ته د صلاحیت نر ورکولو په باب د اجرایه رئیس د دوهم رستیال محمد محقق ادعا رد کړه. د ولسمشر سرپرستویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري، خپل نظرونه څرګندوي او نظرونو ته درناوی کوي. مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې محمد محقق په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور سره د ائتلاف له جوړولو او افغانستان ته له ستنېدو وروسته پرون تور ولګاو چې ولسمشر د دل لوري کابینې ته د معرفي شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود کړي دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادارت کړې. داعش د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو یرغل په شا تمبولی او دوه امریکایي پوځیان یې وژلي دي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون وویل چې دا ادعا حقیقت نه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت په عین حال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې ژوبل شوي او له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. هغه افغانه میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس سره وکتل. ښایسته وایز چې پیلوټه ده په هغو مراسمو کې چې د دې لپاره په اجرایه ریاست کې جوړ شوي وو وویل
خبرې از انګلیسي کوي ماته لږ زرا وسانتر ده. I departed from
ما د امریکا د فلوریدا له د تونی ساحل څخه په یو کوچنی یو ماشینه الوتکه کې پرواز پیل کړ چې له درستې نړۍ تاو شم، او د لومړنۍ تر ټولو کم عمر نجلۍ په توګه له ټولې دنیا د یوازې راګرځېدو ریکارډ ټینګ کړم. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د میرمن وایز هڅې په دې خاطر هم وستایلې چې د یوې افغانې په توګه له نړۍ څخه د راګرځېدو ریکارډ ټینګوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. په دې تاریخي سیالۍ کې به د ام سی سي لوبډلې کپتان نیوزیلندی بټسمن برندن مکولم وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون په موصل ښار کې پر دولتي ټلویزیون د داعش یا اسلامي دولت په وړاندې برای رسمن اعلان کړ. د داعش لپاره چې درې کاله پخوا یې خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماته وبلله. عبادی چې تور پوځي یونیفورم اغوستی و او د امنیتي ځواکونو قمندانان تر راچار پیر و، له پوځیانو او ائتلاف څخه مننه وکړه خو خبرداری ورکړ چې لا هم ستونزې شته. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل چې په موصل ښار کې ماته د داعش ډلې لپاره سخت ګزار و، خو د دې سخت دریځې ډلې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یادایش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 34 کلن ایکایکا کانګ څخه لڅ باندې یو کل رئیس په هوایي کې تحقیقات کول، خو د جولای په اتمه یې توقیف کړ. د کانګ د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې نوموړي د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپرلو او ترینینګ ورکولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه به د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربان د بریا پر بنسټ له امریکا سره د سوریې د جګړې د حل په مقصد د همکاریو د فرصتونو د موندلو هڅه وکړي. لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل روسیه به د همدې بریا پر اساس هڅه وکړي چې نور ګامونه هم پورته کړي، او زیاته یې کړه چې مسکو د سوریې د کړکیچ د حل لپاره له امریکایي چارواکو سره له اوږدې مودې راهیسې تماسونه لري، او هیله یې څرګنده کړه چې د سوریې په نورو برخو کې به هم د ورته اور بندونو په ټینګولو بریالي شي. لاوروف له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د سوریې د سولې په هغو خبرو کې فعاله برخه واخلي چې د روسیې په نوښت او د ایران او ترکیې په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانې ښار کې جوړیږي. دو خبرونه قدر من اوریدونکو، څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر وزیرانو ته د صلاحیتونو د نه ورکولو په اړه د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق ادعا رد کړي. د ولسمشر اشرف غنی سرپرست ویان ازادۍ رادیو ته وویل چې وزیران بشپړ واک او صلاحیتونه لري. شاه حسین مرتضوی د خبرې د محمد محقق د هغو څرګندونو په ځواب کې وکړي چې پرون یې یوې غونډې ته وکړي او ولسمشر یې د ده لخوا معرفي شوي وزیرانو ته د واک په نه ورکولو تورن کړ. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ارګ دا ادعا رد کړه چې ګنې ځینې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ بشپړه همغږي شته او د ملي یووالي د موافقې اکثره برخې تطبیق شوي دي.
هیچ کسی در حکومت وحدت ملی مخالف
د ملي یووالي په حکومت کې هیڅ څوک د موافقې د تطبیق مخالف نه دي. ولسمشر او اجرایي رئیس په خپل منځ کې نږدې او خورا قوي او صمیمانه همکاري لري. په دې ورځو کې په مهمو موضوعاتو کار کوي او ډیر پرمختګونه پکې کړي دي. د موافقې و برخه د انتخاباتو اصلاحات او د الکترونیکی تذکرې موضوع و چې مهم اقدامات په اړه شوي دي. د کابینې ټول غړي بشپړ صلاحیتونه لري. تاسو وینئ چې په وزارتونو کې مهم قراردادونه لاسلیک شي.
شما روزانه میبینیم که قراردادها بسیار بزرگ در وزارتخانه انجام میشود.
د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په ورستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف پر جوړولو سلا وکړه. دغه ائتلاف ظاهرا د ولسمشر غنی پر ضد جوړ شوی دی، خو محمد محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او پرون په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل د دوی د ائتلاف هدف د حکومت پرځول او کمزوره کول نه دي. محقق وویل چې د دله لوري کابینې ته معرفي شوي وزیران بشپړ واک نه لري.
توافقنامه حکومت وحدت ملی باید عمل شه.
باید د ملي یووالي د حکومت پر موافقې عمل وشي. د هر چا حقوق دي د دې موافقې پر اساس ورکړي شي. د اساسي قانون له لوی جرګې رانیولې تر انتخاباتي او اداري اصلاحاتو پورې ټول موارد چې په موافقه کې شامل دي باید تطبیق شي.
اصلاحات عملی شول.
الله اکبر.
د حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د حل کولو حل لارې خبري وبللې. خو د ولسمشر غنی سرپرست ویان د شاغلی مرتضوی وایي چې په بیلابیلو امنیتي او اداري برخو کې پراخ اصلاحات پیل شوي او په امنیتي برخه کې قوي بدلونونه راغلي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
زموږ جنرالان په افغانستان کې ناکام سول. دا د فارن پالیسی خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال هم د افغانستان جګړه تجربه کړې ده. جیسن ډیمپس لیکي د متحده ایالاتونو پاوځ امریکا په افغانستان کې ناکام کړه او دغه ناکامي هم تاکتیکی نه بلکې د رهبری ناکامي و. د لیکوال په باور د ډیوډ پټرایس مخکښ رول او د پاوځ لخوا د بغاوت ضد ډاکټرونو له ډیرو سره دا مفکوره پیاوړې کړې وه چې پاوځ په ډراماتیک توګه د افغانستان او عراق له جګړو سره ځان عیار کړی دی. خو په خواشینۍ سره دغه بدلون یوازې ظاهري و. پټرویس یوه افسانه وه او یوازې ملي رسنیو هغه د پاوځ یو روشن فکره پلار باله. هغه پوځي بیوروکراسي چې په ادارو کې پټه وه هیڅکله هم تر خپرو سویو رسمي بیانونو پورې ونه رسېده چې په نتیجه کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د اهمیت په اړه د لوړ پوړو مشرانو رسمي بیانونه پای نه درلود. ډیمپس لیکي کله چې په 2009 میلادي کال جنرال سټنلی مکریستل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه، له خپلو تر لاس لاندې پوځي جزوتامونو څخه د لیدو کتو په ترڅ کې له موږ ټولو دا پوښتنه کوله چې که په افغانستان کې تر هغو پاتې سي چې بریالي سو څه کولای سي چې تر اوسه نه دي سوي. لیکوال لیکي هغه وخت چې د افغانستان جګړه ډیره توده سوې وه د دې هیواد په ختیځ کې د یوې لوا د عملیاتو مشري کوله. دای وای دا بخي واضح و چې دا سمه پښتنه ده، خو په خوانی تجربه ته په پام سره په دې پښتنه کې هم ټګی نغښتې و. د لیکوال په باور درست جواب دا و چې درست خلک جګړې ته ولې جلسي، هغوی تر هغو وساتل سي چې له چاپیریال څخه یو سم درک ترلاسه کړي، د پرمختګونو حساب ترې واخیستل سي، خو پاوز لیواله نه و چې داسې شی عملي کړي. پر ځای موږ داسې یوه پالیسي غوره کړې و چې دورایي مشرانو به یې په دې هیواد کې لکه د سیلانیانو په څیر مخته وړله. لیکوال وړاندې د ځینو نورو عواملو تر څنګ په افغانستان کې د امریکا د سلا ورکولو ماموریت ته هم اشاره کړې او لیکي له اوله دغه ماموریت په لومړیتوبونو کې وو، خو د عملي کېدو په برخه کې هغه یو ټیټ لومړیتوب وو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د ترهګرۍ ستونزې ته پام اړولی او د پیل په کرښو کې لیکي اسلام آباد تر اوسه داسې نښه نه ده ښوولې چې په رښتینې توګه دې د حقاني شبکې په څیر د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس اخیستو ته لیواله وي. وال ستریت ژورنال لیکي له پاکستان سره د حقاني اړیکې د سیاسي حل لارې لپاره ډیر مهم دي، خو اسلام آباد نه د ترهګریزو نیابتي ډلو د ملاتړ د پای ته رسېدو او نه هم د کابل رژیم سره د جوړجاړي رښتینې لیوالتیا ښوولې. خو بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړې چې په دې هیواد کې پوځي هڅې پراخوي په دې پورې تړلې چې حقاني شبکه ماتېدای سي، همکاري ته اړ کېدای سي یا له آی اس آی راجلا کېدای سي. هغه ډلې چې د ورځپاڼې په وینا پاکستان ورڅخه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخیستی دی.
تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ام سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړی اهمیت لري. اسمت سروان د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عاطف مشعل سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دې مسابقې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اول خو ټول اوریدونکو ته سلام، نن به انشاءالله یو ښه لوبه کې افغانستان د دنیا د یولس بهترینو په مقابل کې که خدای وکړي هوا ډېره خراب نه وي او اورونه کم نه شي ان شاء الله پوره 500 لوبه وکړي او د افغان ټیم افغان ملي ټیم پوره آمادګي لري. له څو ورځو نه دلته انګلستان کې دي، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلتیا پیدا کړې ده. ان شاء الله د یو خېلو په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کی مهم وی، خو دا لوبا او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. احداث په دې کې ده چې په لارډز کې ده او یو تاریخي او اعزازي لوبا ده، نو موږ ته به د خوشحالۍ ځای دا وی چې خلو به وسی او کومو ګټلا دا به نو هغه غوړی لا غوړی. ان شاء الله د موږ ټیم به خپل اخیری کوشش کوي چې لوبا وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغیر راغلی دی؟
منګ خپل هغه سترونګ سايد انتخاب کړای، نو ان شاء الله په تاسو د کوچ او کپتان پورې لري چې یو لس لوبوي. کوم چې موږ 14 نفره د سلیکشن کمیټي او د موږ له خوا نه ورکړل شوی دی هغه یو سترونګ سايد نه دی، به ان شاء الله هغه ور یو لس کسان ته لوبوي.
د ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چیرته د افغانستان ټیم په چه ګټي څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو
نو دا دی هغه پیچ د لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پیچ ګوري نو پیچ که بیټنګ ته مناسب وي بیټنګ به کوي، که بالنګ ته مناسب وي بالنګ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټنګ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی به هغه څه انتخاب کړي چې د دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عطف مشعل الله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې او سم په پاتې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام واورئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت درسنه یو پرستون زورا تغیږي.
تکړه خبریال مغه د چاغه ډیره منفی ګرایو کی او ډیره شخصیت کوشیو کی دا غره سنه یو ریدونکو لیدونکو بیا ډیر زیات
لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاغ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیارغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویچې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی و. فیروز کو موسسه په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاښ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبریال د خبر له مخې د دغه تفاهم لیک له مخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او د غراز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼډ کورونه رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستان وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ګیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړ شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې یوازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. موړې وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي:
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نور هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو د ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرته نه ده.
سوسال په سر کې هم کیس باندې روان نشه، زکه دا وګل ناز زکه اخر امان نشه. سوسال په سر
کې افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې له څو کلونو راهیسې د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې دي، اساسي ستونزې.
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اول شاید ډیری دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولې زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړي. دویم استون زدار چې زمونږ رسنۍ چې دي چې د دوستان خپنه شي هغه شی چې هغه ملي ګټي دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیرو رسنیو کې ټول نشم ویلی خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کېږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو ملي ګټې یو مشخص تعریف لري، یو ټولې رسنۍ هغه ته که څوک ووایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن له هغې نه استفاده کوي باید په همغه شکل چې دي خپاره نه شي، ځکه چې دا زمونږ ملي ګټې دا ایجابوي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولې ماتیږي او تکړه خبریال ماغه د چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده. دویمه ده چې زموږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفا نه دي، نو کله چې یو سړی په خپل ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي نو دا هم یو غټه ستونزه ده. طبیعي ده چې هغه بله چانه پنډ اخلي پیسې به اخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي. نو دغه دوهمه ستونزه دي. او درېمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینې بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي، نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري، څه اقتصادي مشکلات دي، څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي، نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي، ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دي چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دادا او په دې تمه يم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او مونږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. کدا وطن خوندي موته خوندي، کدا وطن خوندي نه موته خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږ ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسؤلین په دې فوکس وکړي چې مونږ ته تر هر څه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختمیږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کې نو د لمړیتوب ورنکو، نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړي چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي، او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډېرې تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نور نړۍ کې د دغه ډول اعمال او سزا موجوده یی کڅنګه
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي دا تبینه ده چې هر شی په یو قانوني قالب کې واچول شي، هغوی خبریالان تشویقی، خبریالان پویی، خبریالان بریفکی ورته وای چې دغه زمونږ لپاره شنه خطونه دي، دا زړ خطونه دي، دا سر خطونه دي، نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي او ګوري. نو کله کده یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شي چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې هغه کتل کیږي، خبریال غوښتل کیږي، پوښتل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلې چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژني، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغه دښمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته وایي، یا نور د سي درسته ده چې په سیاسيونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنی دا نه ده چې تاغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نور ډېر لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېر زیاتې د خبريالانو د دفاع او د خبريالانو د کمیسونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولی متاسفانه چې سره کې فکر وکړو دغه اتحادیې خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یو نه دي، یو د بل سره ډېر مشکلات لري. هغه قسمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکری مشکلات دي. حتی دا به ویو چې دغه اتحادیې او د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله کې مونږ واحد سټیجونه لرو، واحد مایکونه لرو، واحده ستراتیجیونه لرو رسنیو لپاره، او داسې ستراتیجی چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي. فکر نه کوو که دغه د رسنیو موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره مؤثر شي چې څومره یې ضرر زیات.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره رسنۍ جوړې شي، رامنځته شي، څو میاشتې یا یو کال یا یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړې شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ هغوی خودکفا نه دي، د خودکفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې، زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولی په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم، سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نشم ساتلی، دا رقابت کوی شم یا نشم کولی. موږ بر بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه وي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته، کوم ډونر، هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي. کله چې هدف ترلاسه شي، هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي. نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنۍ لپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي. او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي. او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتی او یا دی لکم سیاسي عادت نفرت ورکړي شي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځئ وږمې ته به غوږ شو او وابه ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمري او بني ادم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان شویستلی، د پخپل ډهټ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه، زمری سخت وږی شو، ریکت واخیست، ویره ور پیدا شوه، زاره یې شروع کړې، مگر بیا هم څوک راهکاره نه شول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولې. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه راومې باسه، دغه نیکي به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږېده، ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي. د لزانه سره وویل چې په زمري څه اعتبار دی، که یې له کندې راوباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنیادم ورنه روان شو او زمري چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنیادم خوا ورته بده شوه، راتاو شو، د کندې په غاړه ودرید. زمری ته یې وویل، مه ژاړه، خدای به هر څه اسانه کړي، زه به دې راوباسم، ولی قول به راکوي چې شر به نه رارسوي. زمری وویل، دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم، او خبدی نه هیرو. بنیادم شاو خوا وکتل ایوا کنده ی پیدا کړه. کندی ته ایوا چولا چز مرای ور باندې پال کیګدی. را وخیجی. از مرای چی څنګه را وخود بنیادم ته نیخ نیخ وکتل. ورنه تا ورا تاو شو. بنیادم پوشو چی د خوړلونی کی لري. خو ورته وی ویل خپل واده مهیره و. از مری ورته وویل ما به واده هیڅ وخت نه وای هیره. خو خورا وکیم زړه می نه صبریږي. بنیادم چې سخت وار خطا شوی و خواست ورته وکړ. رازداده مخامخ ولاړه ونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړی دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسئ او رانسکوروئ مو هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه ده ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه دوه زړه کیږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنیادم ته وکتل ومسېده. ویې ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویه را پیدا شو او بنیادم آواز ورباندې وکړ. صبر صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و د غویې منځګړتوب یې هم ومانه. غویې وویل غویې ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچه یې چلوي، چوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي بنیادم چاړه پسې راواخلي چې غواښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه که زما خبره منې مه ورته ګوره، سمدستي نوشي جان کړه، په بنیادم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ. وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنیادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي. خو متل دی وایي اوبه وړی ځکته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږي چې ځواب معلوم دی. بنیادم زره یې وکړې او زمری وویل ځه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وکیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پس یې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې یې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنیادم سوی کنده ته چې څو ګامه اخواوه ورسره بوتله. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه. ویې ویل هو ډیره ژوره ده. او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسې به ویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل ته همغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې. او زمری دې هم په کنده کې همغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې په تنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې سمدستي کندې ته ټوپ کړل. او ویې ویل زه دغسې ولاړ وم. سو یې وویل ښه ښه، تو نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې، او بنیادم همدلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وی کړی او زړه یې در باندې نه وی سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي، روان دې شي او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دی دې په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه. د خدای په امان.
سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی شپږاویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم.
ستړی مسې استاده.
جوړ اوسې، خیر اوسې. ټولو همترنانو ته سلامت وایم او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسې تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسې نور خلک ته استفاده وکړي. ډېر تشکر
استاده. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمي چاپ کتابونه په نن د کتابو 15 آثار کېږي او تقریبا 300 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل، ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیصه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیصه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته د اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې وه یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
چې ډېر نقطې ته اشاره وکړه، چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر. اقتصاد رهنمایی شده راغی، اقتصاد آزاد راغی، اقتصاد مثلا رهبری شده راغی، اقتصاد مختلط راغی، اقتصاد مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته دغه جوړ کړي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په طول تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیصه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است. بازار، اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سوی استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجود ده. حتی سیستم پلان گذاری په هر سکتور چه ده، تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا در کمونیستی روی کار کې. ولی دوی په افغانستان بېل له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړی په قانون اساسي کې په نام د اقتصاد بازار دی، نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار. بازار آزاد دی، مختلط دی، بازار رهنمایشده دی، رهبری شده دی، مرکزی دی. دغه بازار نو معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصاد بازار آزاد موږ اقتصاد نه لرو. بیا به اقتصاد معلوم نه دی، بیا فورا به بازار اقتصاد آزاد ته ورسیدو.
استاده، په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو ویل که آزاد بازار هم دولت د دولت مختلفې ادارې
دوی چاری دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع د چار موضوع ډیره ضعیفه ده، او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه په همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دغه اداره نسته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تللی یم، له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده. تاریخ چې مې کتلی فرضاً لس ورځې یا پنځلس ورځې اکسپایر ته پاته وې، یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه، وایي هغو راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تېرېدو ته نږدې سوی، همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده، یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي، کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپل شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تخزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت آزادی ته ورسیده، یو وقتی پا دغس شروع کرده پا فعالیت ها بانی شروع کرده، تنگه چه جاپان که سیستم دغه تقلار در اقتصادی اداری سیاسی مشخصه لا تغییره. من سرقله اما که تحقیق کرده یو هدف ته ورسیده. در نور مملت کتو که دغه تغییر در رژیم، تغییر در برنامه، تغییر در سیستم در اقتصاد، تغییر در اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ کړي ترځه ورسه او بل ځای راشي چې دا کور غلط بیرته له سره بیرانی.
استاد، دا تاسو نظر ته په پام سره نه تنه د اقتصاد په برخه کې د کادرونو په برخه کې فرضاً په یوه اداره کې یو ماموري په یوه خاصه سیاسي نظریه پورې تړلی یو ماموري، خو په هر حاله د خپل کار دی. کله چې نظام بدلیږي نوی حالت راځي، دغه مامورین چې پخوانی نظام که مقرر سوی و دای لمخی پسی واخستل، بیا چه بل نظام را غی بیا آغا پسی واخستل. یعنی مختنان نیوازی دا چه پا اقتصادی لازم صدمه لیدلی ده، ده کدرونو پا حسابم پا تیرو کلونو که مختی رزیات صدمه لیدلی. استاد، استاسو یو کتاب د اجتماعی اقتصاد پا باره که ده
اصل اقتصاد خو دیر دقن لیدی صحیح لیدی مگه او گفته چه یو لدی جمله ده. یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعی په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري اړیکې لري، او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ دا نفوذ د افغانستان یو ګلی افغانستان د ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوس هسته مرکزی ټول فعالیت وله، تر روش نفوس ثابت نیه، تر روش تعلیم یافته نیه، تر روش سالم نیه، هیچ شی سر تا نسی رسیده. از مونگه نفوس پا افغانستان که ناروغ ری ده، اقتصادی ناروغی لری، ده سیاسی ناروغی لری، ده اداری ناروغی، ده فکری ده آموزش ناروغی لری. نو دا یه ملکت ناروغی اگه تایی کولی سی چی مومد دیدی وگه دیش نور فالتو دقا کمک باسی یا مومد واقعی چی اول نفوز نشارو کلی با لگه آقای شانس اقتصاد اجتماعی با لعلی داری. لکه مثلا زراعت، زراعت لپار دشتما داری پا زراعت که میدنه زراعتو کلی زراعت با چنگه سی سور ساحت امزکی داری، سور نه اوبل داری، سور نه داری، کم الله را پیدا کنچی برادا دقا زراعت ده اساس ده نفوذ لپاره کار واچو. بله موضوع ده پروژه دی، پروژه انکشافی، پروژه دی بعد ده نفوذ اساس لپاره لغسی.
استاد، تاسو دو مسئله ته اشاره وکړه، یو مو ده پروژه خبره وکړه او بل مو ده نفوذ خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوی دی دا ډېر دقیق نه دی. فرضاً کله دا 10 میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله ترغه زیات سي، کله په کابل کې وای چې شپږ میلیونه ووسی، کله بیا وای پنځه میلیونه ووسی. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره
دا ډیر اهمیت لري. او بل مو د پروژو مسله یاد کړه، پروژې هم په افغانستان کې دي، ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیثه کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرزن دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
اول در نفوس فیصله که چه مقدر مشکلات لرو و ترگوز نفوس در مملکت معلوم نیه. مثال در توان چه به یه فامیل که تعداد آزاد ریز فامیل در معلوم نیه، اگر در تلار سی بازار تلار سی تور رپاره تور شن رولی سو نفره دی معلوم نده چه قطع بوت وقلی، سو نفره چه قطع مواد غذایی وقلی، سو نفره چه قطع لباس وقلی، سو نفره چه قطع دلاو دخلی وکی.
دا مشکل خستاده استاده.
ارز بداری پا وانسان که هم در شده نفوس معلوم نده. مگه پرها که پیسای مرکزی که کار که واسه به تقریب 58 که یا سرویه در نفوس ماری طول وانسان که اجراس به بالغه ایش دقیق نیست. اگر برای که تمام ترکیب نفوس معلوم شد، نرو کده معلوم شد، سواد و بیسواد معلوم شد، دارا و ندارا معلوم شد، طولشان اگر تخمینی مکمل، ولی شرط نفوس فانی پا افغانستان که خوصم پا طول دنیا که مشکل ده.
استاد ده عوض تاس پا مده موضوع بانه کتاب هم لکل ایده ده عوض کمی سرشمیرانی چی سویده چی کلای درس خی، کلای دری درس خی، کلای پینزه درس خی، ده پا کم اساس؟
اشمه داده چه اساس بگه با یو اداره مرکزی سهل رو مقتدر مستقله فعالیت که ای، اما شرایط در افغانستان که تنبوش باری خپل مثلا یک نفر سراسه یا فامیل توری زده معلومات بولم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات استاد چوک تلایم نیسی دیر در سیمی دی چل تور تلایم نیسی دوائم چه در سرشمیران چه در کتاب پیلی کلای در تو چه می استناد
کن؟ ارمین پخوام اتحاب در تو که چه پا افغانستان که پا دنیا که بال 15 کاله بیر اغیر بیرت پارت حوالو که با در لس کاله سرشمیران کامل سرشمیران ضرور ده از امریکیه. پا افغانستان که دقیقا نه اتا 15 نه را پدی خواه نفوس میران سوی نده پقی وقتی چه مثلا نفوس بانسای ده دی چیشی که 2.03% پا کاپ کاپ زیادی نور که مدرک نلری دا غیر قانونی دی، دا غیر علمی دی، ولی پا نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی نفوس تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله است
دکیه که چه آقا پخوانه پینزوز کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که هم درسه بسه زیادی که پا افغانستان که که پا دی شکلی بالا 500 کال نفوس افغانستان دو چنده که اما در دیر غلط نظریه ده. ما سو وای پیشنهاد کنید چه دیر از ضرور در طول شانده پا افغانستان که در وگلوش میرنه دیر از ضرور ده. پا خارجان چه که خارجان در خفل هدف دو پاره در پر عدد سیاسی و اقتصادی در پاره نفوس افغانستان دیخی.
استاد تاسو هم پا خپلو کتابونو که ما وقتل دیر زیاد ارقام ذکر کردی، در ارقام تاسو استاد لکم کردی؟
دسته ده چه از ما در کتابون نصب طول تحقیقی دی در دیر منابع بسپاده که اقل سرطیلی خپل آقا نیمگلتی های چه پر دیر درکی پر این موضوع کی آقا پر ملاکه خلو تا لار برکه چه در لار چنگ را چه در لار در خلا رفسی نو حدب میداده چه ما طول خبر پر دقا سرده لدیر منابع خارجی نه اسفار کن بلد مده نشراتونه در بزارتول نشراتونه لسای مرکزی نشراتونه داسترتول یو ده اومه مخابه کومه چه ده داد دی داری دور خودلی دی داری دور خودلی دی دا مرتولی دا دیر پا تحقیق یا پا عملی شکل که دا ارقام سی بکار باشه یو یو شکل ارقام کار شي بلبل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له دور منابور نسبته کړي مقایسه شکل دي مقایسه کړي دي.
مننه استاده، تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. دغه آثار چې دي دا څه دي، په کومو موضوعاتو باندې اوس کار
کوئ؟ هغه محترم، زه خو خام یاد درته وکړم چې زما ټول کتابونه زما په تخصص باندې دغه اتکال لري. زه دوه تخصص لرم، چې یو اداره ده، اداري دي، یو تخصص اقتصادي دي. کوشش بکړئ په دغه ټول عمر کې دا کتابونه مې زیاتره په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابونه چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي وو
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر شه، خدای را سره یاري وکړه. نو دا کتابونه یو دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي. دا به هم بخیر دغه تشاب که وزما کتابونه صاحب د سړي چې فقط ځای په ځای پراته دي، ټولو کتابخانو ته، ټولو وزارتو ته رسمي لیږل کېږي صاحب. اما بدبخته هم خوب به در طول چه ده کتابخانی دقیقا نسته.
نو استاده، پا نوی کتابونه مده چه کم موضوعاتو پا ایسا که ده چه کار پیبنده کنی؟
پا نوی کتابو که نوی کتابو که زیادتر دقیقا ده یقا تخصصی جاته تخصص داده چه مگه ده قیمت ده در طول کنه چه ده قوانسان که مختلف شکلون ده قیمت را غلی دی قیمتون مثلا سیر تاریخی با قوانسان یک کتاب لرمه چه عجیب و غریب دقیقا را کم شانی چه قیمتونه زیاد دکه، کم عامل دی چه قیمتونه غیر واقعی پورت بی، پا کم وقتی پورت جی دید پر یو میار پا نام ده شاخص ده قیام غالن چه غیر در کم چه قیمتونه چه جیگی پاسواس چه علمی هر شای حتی کلی فکر کنی پا اخترو پا مراسمه که پا اید و براتو که ده قیمتون هم ورجک شه مگه غالو صدا قیمتونه ثابت وی و مداخلت دولت او تا دیر مهمه ده. آقا اقتصاد بازار چه دوی ترجمه کرده یا تعبیر پا که اقتصاد بازار نسته و دیتا رنمایی بنار کسی اقتصاد رنمایی بانی که دی اقتصاد مختلط که دی یعنی مداخلت دولت ضرور ده. دیتا مداخلت دولت دیر ضعیفه ده، پیسه ده کنتو ده خیمتو که یک کزا می راجی بخواست تعلیه وزه قیمت ها در افغانستان پا اینده که به چاپس انشالله.
استاد، وروستی پختنه می داده چه تاسو چه یو عمر د افغانستان د اقتصاد پیسه که چلنی کردی، چه دول یو اقتصادی نظام غره بوله د افغانستان لپاره؟
د افغانستان لپاره شبه چه ترگوش هم خوشید تشبسات و هم دولتیش مشترک با واحد نظر سره مداخله و نکی. یعنی زده اقتصاد سردار داود دخدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده، یعنی دولت اقتصاد راهنمایی کهی در نور توی چه دقل آروخ که و دقل آروخ دار مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت به دقیق پر نظرات که موجوده. دقوالن چه دسته سیستم درستی واحد سیستم پا اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولیشی چه هم دولت هم دوغلی که سه مارکی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده پیش نظر باده بلاندی بوزی.
دیره منانا کور مادان استاد زحمتون او بخیه.
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نرخلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضورت بلاندی کم.
او په دې له استاد چې تاسو نوې آثار چاپ سی او بیا هم بیا راوغړو او په غوږ هم
هر حیات باقی و هر واسه موږ تاسو به خدمت کې سات.
I'm not afraid. خپل